په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، نوریاس نوری ام او دا خبرونه د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له بانکونو خپلې پیسې نشي راایستلی او دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت ته کینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکړي او کنه.
وروسته یو واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک یې هم له ستونزو سره مخ کړي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
دغه راز د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه هم د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار اجمل ان چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د روايي وروستیو ورځو کې درنو واورو او سختو بارانونو د افغانستان زیاتې برخې اغیزمنې کړې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارې اداروي د سالنګ لوی لاره د مسافروړونکو موټر لپاره پرانستل شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکو مشکوک توغندې نن له خپل ختیځو سواحل توغولې. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداروي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخې متاثره کړې. وچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې د مرستې د رسولو وخت په تېرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره د خبرداري له هغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د سختو واورو او بارانونو د ورېدو کبله د چهارشنبه لورزی بیړنۍ وضعیت اعلان شوه. تر دې مخکې د بشری مرستو د رسولو یو شمیر سازمانونو خبرداري ورکړی او چې افغانستان سخت شمه مخکې لري او د سخت یخنۍ او کافي خوړو د نشتوالي له کبله یې زیانګالو وګړو کې د پراخ مړینې خبرداري ورکړی. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووید 19 لابراتوارونو ته ضروری وسایل رسولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټویټر ویلي چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووید 19 سلويخ لابراتوارونو ته ضروری تجهیزات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لابراتوارونو وسکولای شي چې په ورځ کې له 9.5 زیات د کووید 19 معاینات ترسره کړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداری ورکړی و. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لویه لاره د مسافروړونکو موټر لپاره پرانستل شوې خو بارلوونکي موټر لا هم نشي کولی له دې لارې تیر شي. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی وضعیت
ولیزاده وایي د 11 بجو په شاوخوا کې د وضعیت له ښه کېدو او د لارې له پاککاري وروسته دا لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. اوس یوازې د زیات بار لرونکي موټر نه پرته لارې د نورو موټرو پر مخ پرانستي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واوره راخوېدلې و چې د سالنګ لویه لارې تړلې. سالنګ کې چارواکي وایي دا مهال په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلې دی. هر کال په ژمي کې د سخت واورو ورېدل د سالنګ پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ ستونزمنوي. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو چارواکي ویلي دي د ولایت کې سوداګري زه راکړه ورکړه په سلو کې اویا کمه شوې. دا د خونی مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیت کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوي چې تجارتي راکړه ورکړه کمه شي. شمالی کوریا یو لری واټن وشتونکې مشکوک توغندې نن ل خپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبی کوریا پوځي چارواکو کړې ده. د جاپان دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالی کوریا توغولې امکان لري او مسایل اوسې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه رپورټ ورکړه. وی ویل ممکن یو بالستیک توغندې وي. دا وروسته لاغه ده چې د جنوبی کوریا مشر کیم جنګ اون د خپل هیواد د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک له مخې شمالي کوریا د دې اجازه نه لري چې د لرې واټن وشتونکي توغندیو ازموینه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته رسیدلی. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر لیکلی، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اروپایي ټولنې د ملاتړ ډاډ ورکړم.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته نوري مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید د پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه شفافیت وښيي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي وروستیو ورښتونو د خلکو ژوند په افغانستان کې لا ستونزمن کړی او له سختو شرایطو سره مخ کړی دی. نور په دې راپور کې
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او هره شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوند کې ژوند دی خوشي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنی کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کور کرایه باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو په کار نشته ده وروره. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. مونږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي مونږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي خو وایي څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلک پیسې نه لري.
کار نشته یو لوغ مدوري دپاره کار کوو ټول وسایل دي کور راوړو خرڅوو یې
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر ایلیون فیلیون له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بېوزلۍ کې راګیر نه شي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښایي. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل روسي ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې له وړاندې ورسره مخ وو. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک بلا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې 1 میلیون بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې په دوی کې 1.2 میلیونه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل په شری مرستې د افغانانو ستونزه نشي حلولی، بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي، هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګر وروډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان عملي کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او نړیواله ټولنه باید د هیواد د پیسو د لیک درا لیک په اړه یو څه خپل دریز نرم کړي. دغه راز د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي راایستلی. دې مسلې په دې سخت ژمي کې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم تر اوسه د بانکونو فعالیت عادي بڼه نه ده خپره کړې او ډېر خلک د بانکونو په مخ کې په قطارونو کې ساعتونه ساعتونه وخت تیروي. د افغانستان بانک بیا وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات بیا هم په دې راپور کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکې ستونزې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې افغانان وایي د سړی هوا سربیره له بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لمن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپلې پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخته په جوړو شویو قطارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لري، خو په خبره یې پکې خپل شخصي پیسو تلاش رسي نه لري.
ستونزې خو زخته ډېرې دي. کچیرته ډالر په بازار کې سل افغانۍ وي نو دوی یې کم حسابوي او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغانۍ زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپو ارزو نوبت تکینو تر څو زموږ نوبت ورسیږي، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکړي او کنه.
یو بل کابل میشته علي حسین وای ان د هغو پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ دي. د ویسترن یونین لاله ور استول شوی
د سه ورځې استه کې د میا وای سر د می زمستون
د درې ورځې کې چې په دې سړه هوا ووره کې چې نامي هم زیات شوی. سحر وختي راځم هر باندې ته ورزم خو پیسې نه راکوي، نه په هیګم چې څه ستونزې ده. بهانه ای ده چې موږ وستنونې نه لرو. داسې مهال چې دوی دا خدمات لري کله دا وای چې سیستم خراب دی. لنډه ده چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو
نه زیات کړو،
خو هغه چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتې دي لدې لاړې رسوندو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتې دي، خو که وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپلې پیسې واخلي. دی وای په هغه لږو پیسو چې هر اونۍ اخلي هیڅ هم نشي کولای.
چهار بجه صبح که ده نوبت استاد شد چهار روز پیش نوبت
سهر چلور بجه باید نوبت ونیسم. چلور برازی وران دیدی نوم اخلی او هغه پیسی چی راکوی نمو تری خیر کتل او نه هم برکت. زما هیله داده چی ده خصوصی بانکونو پا آره و پری کروشی چو حالت نرمال شی. نگدیش پیتر تر آویازر دالار پانگم بانکی ده او بیخی حیرانیم چی چو اکرم
خدا مونده.
د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې، خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د ستونزې پر خپل ځای دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالی مرستې بند شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم بد اغیز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي، هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو له استادو سره غونډې ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوې رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډېر ماشینونه چې له لارې به یې په ډېرې اسانۍ خپلې پیسې وستلې اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو قطارونو کې انتظار باسي. د اګست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمې کنګل کړي. دې پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستې. د دې ترڅنګ د نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالي مرستې هم بندې شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغیزمن کړی. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوري نظام 15 کلنۍ بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه. د دې مرستو په درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ورستیو واورو سره په کابل کې د برېښنا پارچاوي هم زیاتې شوې چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم وایي چې ورستیو سختو واورو د کابل د برېښنا بهیر ټکنۍ کړی دی. د دې شرکت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې د دوی تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې دغه ستونزه ډېر ژر هواره کړي. نور په دې راپور کې
د کابل یو شمیر خاریان وای په دې سوړ ژمی او واوري کې هم لتیر ورځ راهیسې برېښنا نه لري. دوی وای په ژمی کې د برېښنا اړتیا زیاتیږي، خو اوس مهال په دې خار کې په منځنۍ کچه په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې پنځه یا شپږ ساعته برېښنا لري. دوی دغه شان ادعا کوي چې په دې خار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمیر سیمې زیاته برېښنا خو ځینې سیمې بیا کمه برېښنا لري. د کابل خار اوسیدونکی احمد فرید فروتن:
دا چې په کابل کې بیا بې برخي ډېره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وه چې د برق ستونزه به ژر حل کوي. په بشپړه توګه هیله ده چې اړونده اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د دې خار یوه بله اوسیدونکي مرزیه ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون راهیسې نه برقونه نشته، او ځکه چې ټول هیوادوالو ته معلوم ده هوا هم سړه ده، واوره اوري، نو موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنایي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټول هیوادوالو ته ورسیږي، ځکه چې زمه ده یخ ده.
خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برېښنا د یو شمېر سبسټیشنونو نږدې پنځه څلوېښت مزي زیانمن کړي چې لامل یې له پرون راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له دېرش تر پنځه دېرش سلنه برېښنا کمه شوې ده. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برېښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکي ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د ورستیو د واوري د ورشتونو له امله ځینې مزي د برېښنا کې ستونزې را ایجاد شوي وې. الحمدلله زموږ تخنیکي او فنی کارکوونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسوي، او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي، او انشاءالله په کابل کې د برېښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په ژمي کې د برېښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برېښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برېښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برېښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت دوه سوه شپېته میلیونه ډالره دی چې شپږ ویشت ولایتونو ته برېښنا ورکوي.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي.
یوه سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته اتیا فیصد افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ: 00420221223229. ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر د اونیزي خبرونه تکراری برخه اوریدلی شئ. د کونړ له اسمار د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د اته څلوېښت کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. په تیرو حکومتونو کې ویل کېږي څو ځلې د دغه سړک د خرقولو لپاره سروې شوې وه، خو د جګړو له وجې کار تر اوسه پورې ځنډېدلی و. د سیمې اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي چې دغه سړک جوړېږي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بریکوټې د سرک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار له ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 8 کیلومتره سرک ده، د دې د جغل اندازي کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمون رسمن پیل سو او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځېږي.
د سیمې اوسېدونکي باید د ناړې و اسمار ولسوالۍ ترمنځ په غازی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سرک ډیر کندوکه پر شوی، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سرک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسېدونکی اسرار الدین
دغه د ناړۍ کوم سرک چې دی دا په اوس وارېدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې خو ډېر مشکلاتو ځکه چې هغه ځاینه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوو، سرکونه خراب وو، کندې وو، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځاینه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات وو، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي.
د یاد سرک د خرابوالي له امله د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سرک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سیمو کې واوري وورې او په ډیرو سیمو کې هم بارانونه چې دغه لړۍ تر اوسه هم په ډیرو ولایتونو کې روانه ده. له افغانستان را اخوا د پاکستان په ډیرو سیمو کې هم ورښتونه زیات شوي. په بلوچستان کې د باران او واورو له امله په یو شمېر سیمو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. نور بله سیمې زموږ د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخه اخیستې ده. بیا په خاصه توګه دوی ضلع ګوادر او کیچې زیات تر اغېز لاندې راوستې دي. هلته نه یوازې په ډېری کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د اوسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر اغېز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جان نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال دکان
د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځاني زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاصې کړې دي چې موخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نوموړي زیاته کړه چې په ګوادر ښار کې دننه اوس هم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه یې اغېزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کار روان دی او اله څرګنده کړه چې ډېر تجربه دغه کار و پای ته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا پی ڈی ایم ای بلوچستان لوري د مکران ډیویژن په غزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس د نصر او کشاب کې د خلکو سره مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د باران او واورې څخه و غزمنو سیمو ته په لویه کچه خوراکي شیان، خیمه او نور دارتیا شان لژدول سوی دی.
غادر په باران زیات سوی دی په کیس کې نو هلته څو نقصانات سوی دی. د سی دیوالو او کوګمو د لیدو دوره چې ځل کې سودا یې رپورټ لست نو او بیا وره پرم بیا ځل ته په کار به تر زی د شپې درې بجې وره شروع شته څلور تین بجې پورې وره د
نوموړو په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه څرګنده شوې ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسېدو قابله نه دي پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سمدلاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د حاضر وسېدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لوري په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوی دی چې هغه دې د څه ناوړه وضع د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول دی د پی ډی ایم ایل د مرستو کارونه په خپله نگرانی کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوی دی چې د اوسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد څه داسې راته وکړي. چې دغه کامی سړک د هر ډول ټریفیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت توبه سګزی او توبه کاګړی کې هم واوره سوی او سړکان بند کړی دی. دلته په کوټه کې د محکمې موسمیات په وینا چې پراتلونکي څلور ویشت ساعته کې به د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات، چمن، زیارت او کان مترزی کې به نوره واوره کیږي او د صوبې زیاتره برخې به د یخ سره مخامخ وي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
نور آغا فرحات خبر کوم. خوستن زمي روزګان ملت ولسوالي چاتینو په حق له د چخورا زیات چستن جلري یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نکي پکښه او همدارز لاري ډیر خراب دي او نه هم یو مکتب ست پکښه خورا زیات چستن جلري نو تاسو له طریقه لوړ پړ مشران مې زمیدار هیله ده چې دی ولسوالي ته توجه وکړي. نلاري او نه مخابراتي شبکې نه هم ورسنی هیڅ شی کار نه بشوي خورا زیات چستن جلري. وسلام.
زره زغل د خوشورات د بلتانه اوسودن کی خبر کوم. زه د امارت اسلامي سرتابونه هله کوم چې زمونږ د منطقه ته هیڅ مرسته نه راغلی او نه وسره کیږي چې مسول ته ورسو هغه راته وایي چې تاسو مستحق نه یې. هغه که کونډه یې که یتیم یې که مسکین یې که هر څه وي د امارت اسلامي سرتابونه هله کوو چې مونږ منطقې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
بانو محمد د کندی ولایت د ګزاب ولسوالۍ د خلک چې پریو سدون کيم په کال 2000 کال د شپږم میاشتې د سمنیا چې زموږ پر کوبره افریقا باندې باروکي څنګه شهیدان وسلو زموږ د اسلامي امارت په دغه اوښته د زموږ سره درو وخت کې مرحتم نه بسره نه چې دولت کړه د نو د اوسې مرحله د نور سخاران څو د خاصې اطمینان په پاتې کې کوم مبارستو دي د سره ستوري هزار بدره یو زموږ سره مرحتم نه امارت کړه د نه د مستقبل ځم نه کړه موږ د امارت په دغه اوښته نه کوو چې موږ سره مرحتم اوس موږ نه حرام شي دا د کار کوم چې دا هیله کوو چې موږ سره نه شي
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم علیکم ولیدا وروره د دموږ ماشونه خو نه درا کړی تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه درا کړی کله وای سیستم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي هغه مو تر مرجې پورې تر مالک دا ته ورسیږي ډېره مننه
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو د ورېدو له کبله د افغانستان زیاتې برخې متاثره شوې دي. اوچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت ژمی په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. اخو افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د لابراتوارونو وس کولای شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووډ 19 معاینات ترسره کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لویه لاره بیرته د مسافر وړونکو موټرو لپاره پرانستل شوې ده خو بار وړونکي موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا تېره شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځایه واوره راښویدلې وه چې د سالنګ لویه لاره یې تړلې وه. چارواکي وایي چې دا مهال په سالنګ کې د واورې اورښت درېدلی دی. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې یو چارواکي ویلي دي د ولایت کې سوداګري زرا کړه ورکړه په سلو کې اویا کمه شوې ده. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکانی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیت کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کمه شي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکې مشکوک توغندې نن خپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي کوریا او جاپان پوځي چارواکو کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ خودل لپاره پرون اوکراین ته رسېدلې. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی.
څلور افغان لوبغاړي د سکی په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د سکی سیالیو لپاره یې لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون د اتو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. په فاریاب کې د آسیا زړه جام د فوټسال سیالۍ پیل شوې. په فاریاب کې د فوټسال د ژمنی جام لا پای ته رسیدو وروسته تیره ورځ په دې ولایت کې د فوټسال د آسیا زړه جام سیالۍ پیل شوې. د فاریاب ولایت د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې دا سیالۍ په شپږو ګروپونو کې د څلي رشتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا زړه جام چې 12 ورځې دوام کوي هر ورځ به درې لوبې پکې کیږي. او بنگلاديش کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نیوزیلند لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ سیالۍ لومړۍ لوبه بنگلاديش وګټله او دا لومړی ځل شو چې بنگلاديش نیوزیلند لوبډله په خپل کور کې ماته وی. د دې لوبې ټاس یا پچه بنگلاديش لوبډلې وګټله او توپهنه وکړه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي په 328 منډو وسوځول او په ځواب کې بنگلاديش 455 منډې وکړې. په دویمه پاڼۍ کې بنگلاديش ښه توپهنه وکړه او د نیوزیلند لوبډله یې په 169 منډو وسوځوله چې بنگلاديش بیا د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره د نیوزیلند ورکړی هدف پوره کړ او په لومړي ځل یې په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبې د ګټلو تاریخ جوړ کړ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو بیخي ډیر. خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندي دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړئ د نورو لاسته ولویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوندي دي که نه. له کومو لارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو. د خبرونې میلمانه به مودا او په دې اړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق هزاربوس چې د استادۍ تر څنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی، او همداراز ښاغلی هغه ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکي کمپنۍ مشر دی، او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خپرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو، او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایي، دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته. په ټوله کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 6 میلیارد خلک ډیرکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي، او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، هر څه. چې دا ټول ډېری سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیرکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي. تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي، او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ د ورځې کاروي. دا ټول هر ورځ تقریبا تر 4 ساعته زیات کاروي، او شمېرې هم فرق کوي. دقیق ارقام نه ده، خو تر ډېره حده پورې په همدغه د امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده، او 10% ټیکنالوژي ده. یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو، او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې لسټ ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده، او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نامن نه ده، خو دغه چا پر استفاده پورې تړاو لري چې څوک یې کاروي.
استاد ازربوس، که تاسو راته وایاست، مخکې سهار صاحب یادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کېدلی شي مواد د نورو تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوئ یا که غواړئ په خبرو یې څه اضافه وکړئ؟
سلامونه او نیکی هیلې هیواد صاحب تاسو ته، سهار صاحب ته، د افغانستان ولستا، او ساسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغه خبره تاییدوم، خو یو څو حروف به پکې زله کې اضافه وایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سهار صاحب ویلې، زیاتره د خپل د کارکونکي یا د یوزر نه شروع کیږي. که څومره هم ټیکنالوژي قوي وي، که څومره هم د ټیکنالوژي امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کېدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کېږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هیک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. زه به دا ووایم چې په ټیکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټیکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي، او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډیر ښه سروسز، ډیر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډیر په درد خوري، ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي. خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټوله ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شماره چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلعموم ډول تاسو به خبرم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي، او دغه په اساس باندې تاسو ټارګیټ کوي هم تاسو هغه مارکیټینګ چې کومې تګلارې دي، که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، همدا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا وسایل چې کاروي خوندي نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې په کیسه کې نه دي ډیر وایي، زنو څه ولس مشر يم یا وزیر يم چې څوک دې زما ډیټا غلا کی وای فکر نه کوم چې نه څوک دې راشي زما موبایل دې د کمپیوټر ډیټا دې واخلي مواد دې واخلي دغه سي چلند تاسو فکر کوئ چې سم دی یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري د پزاید
دی واسه دس په ټول نړۍ کې د اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده یعنی کمپنیانې په دې برخه کې دي د نړۍ ته ټول غټ کمپنیانې هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي چې موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي نو هغه د دې ډیټا ورته مهمه ده مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک تر کوم دی الګوریتمونه استفاده کوي ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي اته د ډایرکټ ټلیفونو کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي د دې ګوري تاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنگ او کوم ډول انټرفیس تاسو په هیڅ تاسو موبایل کې ډیر وخت پاتې سي زه به یو مثال ساده مثال دی ګوګل دی فیسبوک دی الګوریتم در کوم کته وا اول ځل داسې فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل یعنی ته راځي لس لایک لس ریاکشن وکي تاسو خپل ملګرو کو پیژنې کتل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي تاسو خپل مور پلار کو پیژنې تاسو شخصیت د تحلیل وي کتر درې سو لایک ته وکړي تاسو خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه تر غړي به تر پیژنې تاسو شخصیت تو خوې علاقه زوکه په غوډول تاسو محتوا په حساب کسٹمایز کوي درته شخصي کوي مثلا ستان نیوز پیډ چې کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لمه سره فرق لري کوم ځیرک موبایل چې ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق تر لري ځکه تاسو د خپل خوکی اپلیکیشن په پلی سٹور اپ سٹور کې مخ تر دي نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان تر مصروف ذاتی څومره ست دي تر مصروف یې عمر اعلانات دی ګټي مثلا فیسبوک او ستن فکر کوم څه کال پاره دي کې یو څلو $50,000 دی یار د کې ګټي خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارډ خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي بل دي تا ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي تاسو موبایل کې اکسونه دي تاسو موبایل کې تاسو مزي چیرته دا ټول دي د غل فرصت سي اعلانات له نورو کمپنیو راخلي په تاسو خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده نو زمګ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي او بل خبر دا ده چې مخ کې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کیدو اما اوس انسان حق کیږي یوې سمه پیړۍ کې په 2000 شل کال په 2021 2022 کلو کې انسان حق کیږي حق څه معنی کله چې یو الګوریتم یو کمپنی یو کمپیوټر تاسو خپل ځان بهتره وپیژنین او ستاله پاره د محتوا د اپلیکیشن د سیستم درته ځان سره ډیر وساتي دا اوس افغانستان کې یعنی که زوم شپږ تر خلک په ټولنیز رسنوي باندې احتیاط لري د ټولنیز رسنوي باندې احتیاط د مخدره توکو په مواثر هیڅ کوم فرق نه لري دواړه ماغه اډیکشن د دواړه ماغه انسان لږه اصلي فعالیت لري کړی دا دوړو وخت دی کړه دم نو دا مهمه نه څوک ته اځ سره وزیر یې مثلا انجلې علاقي اما ټکنالوژي دنیا کې ته دی غیله لپاره یعنی یو وسیله نو بهتره دا ده چې ته لزینو تخنیکو لزینو ټکنالوژي پرمټ باندې لامدغه زندان ځانو باسي ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي چې خپل داتن کې په ګټه وکاروي دا ډېر افغانان زمينم شپږ ولس کله په انټرنیټ کې کړی دی موبایل کاروي اما شخصي مهارتونه لا خراب شوی دی تخنیکی مهارتونه لا خراب شوی دی ودای نه د کړی دل نه ده چې ټکنالوژي دای کاروي هم د ټکنالوژي ونه کارولا دوله ټکنالوژي نه ګټه ونه ست کله که څه متګور ته وګور یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې لزر ساتو ویډیوګان اپلوډ کیږي نو که څوک یوازې د یوټیوب نه استفاده وکړي خپل مهارتونه ډیر بنلوړوي دي که څوک مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویب سایټونو دي په زرګونو انلاین پانتون نه دي په زرګونو کورسونه دي په دې ډول دي کولای چې ډیر د خپل ځان پر ګټه کار پرې واخلي
مننه تر دې د مخ په دی وغه کېدلو چې په ټولنیزو شبکو هم دا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته دا او څنګه مثال ل دې لارې زموږ کاکسونه ویډیوګان یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خبرېدل شي او نور خلک لاسرسي ورته پیدا کول شي خو وړاندې غواړم ځینې نورې پوښتنې او ځینې حل لارې له تاسو سره شریک کړو چې څنګه کېدای شي مخې ونیول شي زه د خبرونې لمیلمانو څخه هم هیله لرم چې په ډېر ساده ډول زموږ اوریدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولای شي له دغه ستونزو سره مخ شي چې خدای مکه ځینې وخت هغه څه چې دوی نه غواړي خبر شي هغه ترې خبر شوی وي د خبرونې په دې برخه کې زموږ د ځینو هغه اوریدونکو پوښتنې هم راخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې را ته پریښې دي فیصل ځلان او توحید الله خونزاده یو پوښتنه کړې ده چې د وای فای په نښلولو سره مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نښلي آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسی پیدا کولی شي یا ستاسو ډیټا هغه کس ته چې وای فای مو ترې اخیستي انتقالېدلی شي استاد هزار بوس کا دغه پوښتنه جواب کړی مهرباني
مننه هیواد صاحب ګوره د وای فای موضوع د سیده کچیر ته پبلک وای فای استعمالی کی یعنی په یو هوټل کې یو ریسټورانت کې یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالی نو د دې چانس ډیر شته دی چې تاسو ډیټا ته څوک لاسرسی پیدا کړي. خلار دا ده چې تاسو په غزه کې اوسئ تاسو د وی پی این نه کار واخلئ. آنلاین وی پی این هم پیدا کیږي فری، هغه هم کولای شئ چې واخلئ. او دغسې وړې وړې سافټویر هم شته، د هاٹ سپاٹ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شئ هغه سره کنیکټ شئ، او تاسو او د دغه سرور دا ترمنځ چې کومه رابطه ده دغه په موقت ډول سره دا بیخي خوندي کړي. نو څوک په لاسرسی نشي پیدا کولای چې تاسو هغه ډیټا ولولي. نور که چیرته په هغه نیټورک کې داسې قوي نفر موجود وي چې هغه په آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري، بیا خو د دې ډیر چانس شته چې تاسو ډیر معلومات هغه واخلئ، ځکه پبلیک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې یا مثال موږ ورته ویلی شو په لایبرری کې موجود دی، نو په هغې کې دغه مسلې ډیرې راځي. او ښه لارې همدا ده چې تاسو د وی پی این نه کار واخلئ، دغه د ټولو نه ښه لاره ده.
سهار صاحب، یو بله پوښتنه هم شوې ده، البته مخکې له هغې چې دا پوښتنه مطرح کړم یو بله پوښتنه غواړم وکړم. ځینې وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشنونه وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازې غوښتې وي چې ستا ډیټا ته، عکسونو ته، ویډیوګانو ته، حتی مایک ته اجازه درنه غواړي، دغسې نور. اول خو ولې دا اجازه غواړي؟ بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي، یعنی تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټینګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه. نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نورو شیانو ته لاسرسی ولري، څه باید وشي؟
دا اوس په پلی سټور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، په آپ سټور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، همدغسې په لسګونو حتی په زرګونو نور آپ سټور څخه خلک اپلیکیشنونه تر ډاونلوډوي. د سامسونګ خپل آپ سټور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول، اما په دې برسېره هم دغه اپلیکیشنونه چې فری دي هغې تاسو ډیټا ته لاسرسی لري. مثلا که تاسو وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسی لري او غواړي او تاسو دا تاسو ګوګل اکټیویټي په ګوګل کې سرچ کوي، اول تولار دي تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي، تاسو هر چیرې تللي یاست په تیرو کلو کې تاسو ټول تاریخچه کې دي تیرو څو میاشتو درته وکړي او دا ذکر کوي. ډېری وخت دغه اپلیکیشن همدغه د تجارتي موخو لپاره جوړ شوي دي. همدغسې ډېری اپلیکیشن زه پېژنم چې مثلا د ګالري شخصي ګالري په نوم دي، نه پرایویټ ګالري په نوم، هغه تاسو ډیټا دوی سره ذخیره کوي. په همدې ډول تاسو باید دې اکاونټونه تاسو باندې که تاسو مثلا زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي دوی تاسو باندې خرڅوي. همدغسې نور اپلیکیشنونه دي چې دوی تجارتي مشکل لري، حتی ځینې وخت د تاسو ډیټا بېله تاسو له اجازې که تاسو دغه اپلیکیشن اجازه ورکړي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت. یا څومره دې ډیټا ځان سره ولري هغومره دې غټ کمپنیان دي، هغومره دې تجارت وده کړې ده. نو زما په نظر هر اپلیکیشن که تاسو ډاونلوډوي هغه دغسې یعنی ډېر ریسټرکټ وي، ډېر محدود وي، او تاسو بې اجازې د خدمات د کارولو حق نه درکوي، هغه بدیلې پیدا کړي. مثلا کانټ ویروس وي، که ګالري شخصي ګالري وي، که مثلا نه پوهېږم پی ڈی ایف ریډر وي، مثلا که هر څه وي، دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدیل لري. اما ډېری وخت دغه کمپنیانې دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي، نو موږ کولای شو بدیل باندې مشکل حل کړو.
یو بله خبره استاد هزاربوس دا ده چې ځینې کسان ځینې داسې لاکرز استفاده کوي، ځینې اپلیکیشنونه چې دوی خپل عکسونه ځینې ویډیوګانې چې ډېر شخصي وي هلته ساتي، دا څومره خوندي دي؟ یعنی دا هی کېدلی شي نه شي هی کېدلی له دغو لاکرز یا سیف ګالری څخه هم عکسونه ویډیوګانې تر نورو رسېدلی شي کنه؟
د هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازت نامې ته، زه غواړم په دې کې لږ یو څه وضاحت ورکړم بیا تاسو دې جواب ته راځم. اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازت غواړي هغه تبند که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي. مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ ووهئ، نو که د مایک اجازه ورنه کړي نو طبیعي خبره ده واتس اپ به کار ونه کړي. خو دلته یوه ستونزه موجوده ده. مثال د موسم یو پروګرام دی ما ډاونلوډ کړو، اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه زما کانټیکټس غواړي، یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري یا دغسې نور شیان. اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دی دیزی کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم لپاره خو ضرور نه دی چې زه د مایک اجازه ورکم یا همدا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم د کانټیکټ اجازه ورکم د لوکیشن صحیح ده خو د نورو صحیح نه ده. دغه ستونزه په دغه ډول باندې زوایم بهتر به حل شي. بل د ستاسو سوال چې په هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډي او د سیکیورټی د پاره استعمالي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالي د پلی سٹور نه ډاونلوډي. موږ په عمومي ډول وګورو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي کې صرف سرچ کې سیکیورټی نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیرې تایید شوی نه دي. کم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغه الگوریتمس وکتل شي چې دا په کم ډول الگوریتم استعمالوي. دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول. اوس چې دا موضوع ډیره حساسه شوا د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړی چې زه حتی خپل استعمالوم. هغه دا دی چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلي البته دا نوی ماډل چې په هغې کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټی د عکسونو د خوندیتوب دپاره دغه ټول شیان موجود وي. تاسو کولی شئ د هغې نه ډیر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خواله دا دی چې هغه انکریپټډ وي. معنا دا ده چې کچیرې ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولای چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي. کچیرې دا نه وي بدیل بل هم شته دی لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګین کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ. د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاود کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په ورځو کې هغې ته 1.5 GB ځای ورکړی دی. نن سبا ټیکنالوژي د دې نه چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجوده وي ټوله د کلاود یا د فضا طرف ته روانه ده. فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شیان یو بل سره کنیکټ دی. مثال د کور موټر دی تلویزیون دی نور شیان دی ټول یو بل سره کنیکټ دی. کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډیر قوي ډیټا ته ضرورت لري. تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راوخلی دغه سره وصل کړئ. نو د دې لپاره د کلاود ټیکنالوژي منځ راغله. کلاود ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټول ډیټا محفوظ اچوئ بیا ګوګل ډیره قوي سیکیورټی ورکوي. مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکوي. دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم که د چا په موبایل کې دومره شیان چې هغه ډکي که بیا هم دا ډک شي د دې سره سره مایکروسافټ 0.5 GB سپیس ورکوي. خواله بیا دا دی چې تاسو مثال موبایل کې یو لیکنه وکړه او ستاسو هم مهاله ستاسو په هغه هماغه لیکنه مو په لیپټاپ کې په کار ده په هغې کې تاسو ته په درد خوري. همدا رقم ته اسنادونه دي بغیر د دې نه چې تاسو اپلوډ کړئ اتومات ډول سره ستاسو اسنادونه ستاسو ټول شیان ستاسو په ایمیل کې تاسو سره هلته ثبتېږي. نو دغه ډېر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب دپاره او خوالي دپاره د دغه ټیکنالوژۍ نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي.
مننه. البته یو پوښتنه چې موږ ډېر اوریدونکو کړې دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي. البته د خپرونې وروستۍ شی بی مودیا او دا یوازینۍ خپرونه ده چې داسې پای ته ورسېدله چې که څه هم یوازې دوه میلمانه راسره وو خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیرې خبرې پاتې دي چې په راتلونکو خپرونو کې به خبرې پې وکړو. دا یوه مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي یعنی څه ډول په خوندي ډول وکاروي. سهار صاحب له تاسو دا پوښتنه کوو چې څه ډول خوندي کارول کېدی شي ټیکنالوژي. زه یو خبره کوم، یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داسې معلومات لري چې فکر کوي په خپرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي، خو ښه ده چې هغه همدا شیبه له خپل موبایل څخه له خپل کمپیوټر څخه لرې کړي. خو تاسې له تخنیکي اړخه دوی ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې همدا پوښتنه را ځواب کړئ؟
ډیټا زموږ تر ټولو غټ سرمایه ده. د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسو. یو همدغه د کلاود ټیکنالوژي ده، خلک آنلاین ځان لپاره بکاپ واخلي، هغه عادي اصطلاح موږ هر وخت کاروو، یعنی ګوګل ځای دې ته ورکړی ده. خو دغه دوم فکتور، هغه دوم لیول پاسورډونه د اسمن فعال کړي، ځکه چې هغه ډېر مهم دي. او بله مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې د اسمن دې ځان لپاره خپل ډیټا ذخیره کړي، خو دغسې شخصي ګالریانې او دغه شخصي اپلیکیشنونه دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، چې هغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي. هیڅ کله له بل تاسو څخه د فلش او د زی پی او د بلوتوت له لارې اپلیکیشنونه نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي، او که چېرته یې دغه اخلي نو هغه له ډېر با اعتماد ملګري یا با اعتماد کس څخه دی واخلي هغه اپلیکیشن چې باور لري چې خوندي ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري، دغه لس دولس میلیونه انټرنیټ لاسرسی لري، انټرنیټ ډېر ضعیفه ده. دوی دي لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو ټي بي، دوه ټي بي، درې ټي بي، یعنی هغه زر جی بي یو ټي بي ورته وایي، دغه دي هم کوډ واچي خو له خپل موبایل له خپل کمپیوټر د ډیټا بکاپ اخلي همدلته. دغه دي لپاره یعنی د کلاود د بکاپ تر څنګ دي یو کاپي خپل ځان سره ولري، یعنی له د خپل ټول ډیټا. دومره خبر ده چې هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري او هغه تنظیمات لري او هغه محدودیتونه لري او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې. که تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت خوي، د فیسبوک خوي، اما یو دغه نامعلومي ګالری امنیت خنه یې هغه تاسو نه تللی، نو تاسو دغه ټول ډیټا به هغه په خطر کې اچوي. بل ډیری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نه ورکوي، چې غیر کمپیوټر لري مواد ورته واچي. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم دغه ډول باندې ډیټا بل ته لیږي. دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لار دسته، بل چې خپل کمپیوټر ورکوي، موبایل ورکوي، هغه ستاسو ډیټا ولېږي، نو هغه خو ته اچوي لیګل ایم سي. بل ډیری وخت که تاسو دغه اپلیکیشن استعمال کاروي، دیغي یعنی هغه په خیری ډول هغه انکرپشن ته ورته وایي، هغه خوندي کول ته ورته وایي، هغه پاسورډ ورته وایي، ورتوایی دغه په نظر کې ونیسئ. بل ځینې وخت کدی موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کولو نه لري، مثلا موبایل بیرشي ډیر زر خالی کیږي، موبایل بندیږي، موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا ځینې اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، ځینې نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي، د موبایل او کمپیوټر یاندا منځ دی موبایل حق شوی ده. نو تر ټولو لومړی د هڅه دا اوس چې انټرنیټ سره د تماس کته کی انټي ویروس ورته ولېږي، ډیټا د خپل ځای ته بکاپ اخی سکن دی کی، نو په دې ډول باندې کولای شي که حق هم وي هغه ډیټا خپل دا کی، او بل وخت تر وخت دی د خپل دغه چیکوي، خپل ډیټا چیکوي، ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړی غلی.
مننه سحر صاحب. کور ودان البته په دې اړه خبرې ډېرې زیاتې دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډېرې کمې دقیقې پاتې دي. استاد هزاربوس، له تاسو هم دغه پوښتنه کوو، د ټیکنالوژیکو وسایلو د خوندیتوب لپاره، د دې لپاره چې د دغو ډیټا یا مواد د نور ترلاسه ونه رسیږي، څه باید وشي، څه ډول خوندي کولای شو؟
کچیر ته موږ غواړو چې ډیره زیاته سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ لګاو، نور ټیکنالوژي هم شته، نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو. خلاره دا ده چې زه خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره خلاره دا ده چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي، د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي، چې هغه یعنی د یو ایس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی. کچیرې څوک وایي چې یاره دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، د هغې دپاره بیا بل سیکورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ داسې عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو ایس بی نه وي چې تاسو یې په لپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلی په شکل باندې هغه لپټاپ تر هغې کار نه کوي تر هغې به مخکې نه ځي چې دې ته مونږ د آی ټی نگاه آی ټی اصطلاح کې دې ته مونږ سیکورټی کی ویلی شو. نو دغه سیکورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای ستاسو د لپټاپ دغه سیکورټی ماته کړي او ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي. همدا رقم که په موبایل ته مونږ راشو, موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات او خپل هغه دغه فعال ساتلی دي, هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډیری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولای شئ حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي, نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخي انکریپټ سیستم ته واړوي. عموما په درمیان کې څه کیږي, تاسو موبایل یو بل چا لاس ته ورغی ورک شو, نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته, هغه پیغام کې تاسو هغه د خوښې کوډ وي چې تاسو کوم انتخاب کړی. کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپټ کیږي او هیڅوک نشي کولای چې دا موبایل ته لاسرسی پیدا کړي. د هغه بل بڼه وا دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي. نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه که یو چاته څوک موبایل ورکړي, په هغې کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته دی چې تاسو کولای شي مثال یو نفر ته تاسو ورکوئ چې صرف عکسونه دې وګوري, هغه کولای شي تاسو دغه ځینې لاک کړي او هغه ته نه صرف او صرف هماغه عکسونه وګوري, نور اپلو دې پلو لاړ نه شي. که چیرې ځي
کور ودان ډیر زیاته مننه کوو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا ډیر اوږد بحث دی او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په همدې اړه بحث ولرو. له خپلو میلمنو استاد عمر فاروق هزاربوس او ښاغلي اغا ملک سهار څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم.